ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د نومبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په لویه خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې له امریکا څخه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو غوښتنه کړې. په یاد لیک کې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو ترڅنګ امریکا ته د مثبتو اړیکو وړاندیزونه هم شوي دي. بلخوا د پاک خزانې دپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر شوکت ترین ویلي چې پاکستان ته به د $1 بلین پورې څلور قسط ترلاسه کولو دپاره د IMF بورډ آف ډایرکټرز غونډه رابللو نه وړاندې 15 اقدامات اخیستل وي. د اقداماتو کې د سټیټ بینک آف پاکستان خپلواکي، ټیکس استثناء ختمول او د انرژۍ بیې لوړول شامل دي. او پاکستانی مطبوعات وایي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مدرسو زده کوونکو ته د 250 میلیون روپو سکالرشپ ورکولو پلان لري. خو د مدرسو استادان وایي دغه یو ښه ګام دی، خو اول به د خپل وفاق المدارس نه دی اخیستو یا نه اخیستو په اړه اجازه اخلي. سرټ کې تاسو اوریدل وسو د خبرونو تفصیل ته. دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې له امریکا څخه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو غوښتنه کړې. په یاد لیک کې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو ترڅنګ امریکا ته د مثبتو اړیکو وړاندیزونه هم کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوه همکاره سمینه احسن وړاندې کوي.
خاغلی متکی، نن د چهارشنبه یا د نومبر په 18 د امریکا کانګرس ته په یاد پرانیستي لیکي ویلي دي چې اسلامي امارات د یو خپلواک ملک په توګه د افغانستان چاري په لاس کې اغستي او د یو ذمہوار حکومت په توګه د امریکا د حکومت په ګډون د نړۍ د ټولو حکومتونو سره مثبتو اړیکو ته لیواله دي. په لیکي ویل شوی دي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت جوړ کړی شوی دی، فساد د منځه وړل شوی دی او سیمې او نړۍ ته د افغانستان د خاورې هیڅ قسمه خطر نشته او د مثبتې همکارۍ لپاره حالات برابر کړی شوی دي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو د خارجه چارو وزارت د مشر امیر خان متقی په لیک کې راغلی چې د افغانستان د پرمختګ او پراختیا لپاره ټول حالات برابر کړی شوی دي او په راتلونکو کې د افغانستان په صنعت، زراعت او د قانونو په برخه کې امریکا هم همکاري کولای شي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلی دي د حیرانتیا ځای دی چې د نوي حکومت د اعلان سره د امریکا د حکومت لخوا زموږ د مرکزي بانک په ذخیرو بندیز لګیدلی دی. طالبانو د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دوهې لوزنامې خلاف بللي. د طالبانو په لیکي ویل شوی دی چې د نړیوالې ټولنې او امریکا په اندېښنو پوهیږي او په دې باندې زور ورکړی دی چې د باور جوړونې لپاره پکار ده دواړه اړخونه مثبت ګامونه واخلي. په کابل کې د طالبانو حکومت د بارانو چارو مشر ویلی دی چې د افغانستان د پیسو په کنګل کېدو سره مسلې نه هواریږي او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت پکار ده چې دغه فندونه آزاد کړي. خاغلی متکی زیاته کړې ده، موږ اندېښمن یو چې که حالات دغه شانتي رواني نو د افغانستان حکومت او اولس به د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ سبب جوړ شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي. د امریکا کانګرس وسپوره د طالبانو د لیک په اړه سر نه دی ویلي. په کابل کې د طالبانو حکومت په داسې موقع د امریکا کانګرس ته دغه پرانیست لیک لیږي چې ټاکل شوی نن د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه په داسې موقع ترسره کیږي چې یو شمیر نړیوالو مرستندویا ادارو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت رامنځته کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده ټامس اوبست د جنوبی ایشیا په سفر کې نوی دلی ته رسیدلی. هندوستان ته په رسیدو باندې ټامس وست د هندوستان حکومتي چارواکو سره لیدل کړي دي. ملاقاتونو نه پس ټامس وست په خپل ټویټ کې ویلي دي چې موږ به د پر امن او باثباته افغانستان لپاره د شریکو مفاداتو په برخه کې د خپلو نږدې ملګرو سره خپل کار جاري ساتو. د هندوستان میډیا د ریپورټونو تر مخه دواړو اړخونو په نږدې کې په نوې دلی کې د افغانستان پر سر شوي سیمه ایز امنیتي مذاکراتو په حواله سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د خلکو تګ راتګ او د بشري امداد په مسلو باندې هم خبرې وشوې. سمینه احسن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن دی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. پاک افغان ګډ د سوداګریزي خونې مرستیال مشر نیاز محمد خلجی وایي چې په اسلام آباد کې شوې خبرو کې د تجارت مخ ته خندان لری کولو ژمنو باوجود هغه پخوانی حالات دي. په دې اړه درته نور تفصیل د چمن نه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ګرد سوداګریز خونی مرستیال مشر نیاز محمد غلجی وی ډیوه ته وویل چې د پاکستان او د افغان طالبانو د مشرانو په لیدو کاتو کې کومې پریکړې سوي وي هغه وسم په صحیح توګه نه دي عملي سوي. وسم د تجارت په مخ کې هغه خندان موجود دي کم چې د تجارت کچه راکمېدو سبب ګرځېدلې دي.
افغانی موټر کې داخلي کټنر دي کلاله نه بي دی یو کلا جوړ کړی ده پسپن بولدا کې دا خالی کټران هلته بوزي هلته جمع کې بیا را باسي نو غزم لپاره ډېر مشکلات موږ د پخوا په شای چې پخوا څنګه طریقه کار او په طریقه باندې چې په ګمرک افغاني موټر پاکستاني موټر خالص افغاني دا موټر دی برته پر پاکستان مخ لري.
نیاز محمد غلجی په وینا افغان تاجران د افغان ترانزیت د پاره د ایران په چپ وسوم او پاکستان ولایت ته زیاته ترجیح ورکوي. خو د ترانزیت په مخ کې پر سرودونو جوړ ستونزې د دغه ترانزیت د پاکستان لاري ورسته رابلې د کمیدو غټه وجه ده.
دي کې ایران ودی ته ډیر فیسلټی ورکوي ډیر پرسکشن ورته کړی دي چې سلیب ډیټینشن باندې ستیچ کټنر ورته ودرې دي په پورت باندې سہولیات ورکوي. لیکن بیا هم افغاني تجار غواړي د پاکستان د لاري تجارت وکړي. ګټه چې دا ګټه زموږ دا ګټه ده چې د کراچۍ صدا موټر او اتی دردا چمنه پورې زموږ په لارې کې څه پمپونه دي څه وټلان دي پنکچری والا دي ټایر والا دي مزدور دي عام ولس دي یعنې د کراچۍ صدر چمنه پورې په دا ټریډ باندې بیخي ډېر انسانان چې دغه پر روزګار باندې زموږ دا ښکاره ګټه پکې دي.
د پاکستان له خوا د افغانستان لپاره د خصوصي نماینده په هیڅ کار کوونکی محمد صادق پر 14 نومبر پر خپل ټولنیز ټویټر اکاونټ باندې د 14 نومبر د ورځې اعداد شمار جاری کړی وو او ډیر د خوشحالي اظهار کړی وو چې د تورخم څخه 429 د چمن څخه 422 د خرلاچی کرم ایجنسی څخه 210 د غلام خان شمالي وزیرستان بارډر څخه 190 او د انګور اډې جنوبي وزیرستان څخه 514 نومبر بیا د تورخم څخه 392 د چمن څخه 345 د خرلاچی کرم ایجنسی څخه 143 د غلام خان شمالي وزیرستان څخه 143 او د انګور اډې څخه 143 مال بردار او خالق شکانو چې صادرات او واردات او د ترانزیت کارګو څخه ډکو تګ ورته کړی دی. خو د 15 او 14 نومبر دغه عدد شمار تر اوسه د پاکستان لخوا نه دی جاری کړل شوی. خو ځای تاجران وایي د افغان طالبانو د پاکستانی چارواکو ترمنځ په ناستو کې د تجارت په مخ کې خندال لري کول او نور اسانتیاوي جوړول د سرحدونو د خلاصون په وخت کې اضافه کول ژوند برسیره دغه سوي تجارتي دند د تیر د اشرف غنی د حکومت په وخت کې د ورځې په حساب ډیر کم دي. کڅه هم پاکستان حکومت د افغان طالبانو د مرستو د پاره پر نړۍ ژغ کوي او د دې څخه پر رسمیت پیژندو خواستونه هم کوي. خو تر اوسه نه په خپل پر رسمیت پیژندل دي او نه دغه زپل افغان ملت د خلکو او تجارانو د پاره پر خپل سرحدونو اسانتیاوي برابر کړي دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا نوې صف امریکا دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د خزانه وزیر د خزانه د پاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین ویلي چې پاکستان تبه د $1 بلین پورې سلور قسط ترلاسه کولو لپاره د ایم اف بورډ اف ډایریکټرز غونډه رابلون نو وړاندې 15 اقدامات اخیستل وي. په دې باندې نور معلومات اخلو زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال الیاس خان موجود دی. ترکلې وستره مشه په خیر الیاس خان صاحب
ډیر مننه نصر الله خوشاله اوس.
الیاس خان صاحب پاکستان د ایم اف نه چې کوم شوکت ترین ویلي دي چې کوم قرض به اخلو په دې کې د شرایطو خبره کړی ده. په کوم شرطونو باندې پاکستان د دغه پیسې اخلي د ایم اف نه؟
جی بالکل نصر الله څنګه چې د زمونږ اوریدونکو ته پته ده د پاکستان چې کوم د ایم اف سره د شپږ بلین ډالر پور دغه پروګرام دی نو دا تقریبا د جنوري 2000 نه دی کې د غزن راغلی دی او تر دې دمه دوی ته $2 ارب پور ملاو شوی دی. خو دریم کیس کله د روان کال په اپریل کې دوی ته $1,500,000,000 ملاو شو. خو د هغې نه وروسته بیا موجوده حکومت او وزیر اعظم عمران خان د IMF لخوا چې کوم سخت شرایط دي چې په هغې کې د ټولو نه غټه وجه د انرژۍ یعنی د بجلی ګیس بیې نورې لوړول دغه رنګ ټیکسونه نور زیاتول نو په دې باندې عمران خان رضا نو بیا هغې پسې چې کوم د سټیټ بینک آف پاکستان خپلواکي دې ته ورکول دغه رنګ د پرایوټایزیشن چې کوم حکومتي ادارې دي هغه شخصي څانګې ته ورکول او ډالر په مارکیټ باندې پرېښودل د سود شره زیاتول نو دا هغه شرطونه وو چې حکومت دوی سره نه منل نو ځکه دوی ته دغه بقایا چې کوم پور و د $1 بلین IMF دوی ته دغه سیزونه کیس نه ورکولو. اوس دا رقم خبرونه را روان دي او د خزانې دپاره د وزیر اعظم مشیر شوکت ترین خبریالانو ته ویلي دي چې حکومت د دغه 15 چې کوم اقدامات یو فهرست ورکړی شوی دی پاکستان ته د دې منلو ته اوس تیار دی او په دې اړه باندې چې کومه قانون سازي ده خاص کر د سټیټ بینک آف پاکستان اټانمي یا خپلواکۍ په حواله سره دغه رنګ د ټیکس چې کوم دغه استثنا ده دغه ختمول دي د دې حواله سره موږ قانوني مسودې تیار کړې دي او دا به ډېر زر د پارلیمنت نه پاس شي خاص کر د سټیټ بینک آف پاکستان په حواله سره اوس هم د اپوزیشن سخت غبرګون دی او دوی دا وایي چې دا د IMF له پاکستان په کورنۍ چارو کې ګوتې وهل دي او دې سره به ډېر لوی غټ اقتصادي ستونزې پاکستان ته وړاندې شي.
ٹھیک شو الیاس خان صاحب، چې څنګه یو خو د انرژي خبر تاسو کړ د بجلی او د ګیس خبرې د دې د بی لوړولو پاکستان کې دا حسم ګراني شوې دي وخت په وخت باندې خلک احتجاجونه کوي اپوزیشن هم جلسې کوي د دې بیا نتیجې سره تللی شي د دې شرایطو د منلو او په دې اړه باندې څېړونکي څه وایي؟
جی بالکل نصر الله صاحب، دا اڑان دینا کموں گا عبورو نو پا پاکستان کے ظاہر دا چې پټول نړۍ کې گرانی سیوا شوی دا خو پاکستان کې هم ډیره زیاته شوی دا او خاص کر د تیر کال یو نیم نه دلته کې د خوراکي سیزونو بای چې کمی دی هغه ډیره زیاته شوی دی. هغه کې غوړی دی، چینی دا، اوړه دی، د دې نه علاوه چې کم پر لپسې د تیلو بایو کم زیاتوالی راځي، بل چې تی سره د انرژي یا د ګیس یا د بجلی بای نور زیات شي هغه سره ظاهر ده چې کم کارخانه‌دار دي هغه خپل د سیزونو پیسې واکي، د غرنګ چې کم گاډي دي مالونه اوړي وروړي هغه خپل کرایه سی واکي، نو الټیمیټ د هغه ټول هغه اثر راځي هغه په عام اولس باندې راځي. نو اوس هم چې کوم اقتصاد پوهان دي سیړونکي دي دا غوي دا نظر دی چې پاکستان د IMF دا نوی شرطونه اومنل نو دې سره د اوړان دینا چې کوم د پاکستان اولسته چې پای کې سفید پوشه خلک هم اوس دا ټیم ډیر هغه د غربت لکیرې تر رسیدونکي دي او عام وګړي چې ګندي اخو د غربت د لکیرې نه ښکته تللي دي، نو دې سره به دا ګرانی چې موجوده کمه ده دا به دوچنده شي او د خلکو ستونزې به نورې هم سیوا شي. جی نه
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب د وخت راکولو.
ډیره مهربانه.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دروي صف امریکا دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. پاکستانی مطبوعات وای د خبر پختونخوا حکومت په صوبو کې د مدرسو زدکونکو ته د 1.5 بلین روپو سکالرشپ ورکولو پلان لري. ډان ورسپانی په خپل یو خبر کې لیکلی چې دغه وظیفه به د صوبې اوسیدونکو زده کوونکو ته ورکل کیږي. د مدرسو استادان وایي دغه یو ښه ګام دی، خو اول به د خپل وفاق المدارس نه د دې اخیستو یا نه اخیستو په اړه باندې اجازه اخلي. بلخوا څېړونکي وایي چې صوبه کې پوهنتونونه او نورې تعلیمي ادارې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د چاستدی په دې مدرسه کې په لسګونو زده کوونکي دي. د مدرسې مشر مولانا هاشم خان وایي ځینې زده کوونکي د مالي مشکلاتو سره مخ دي، هغوی نشي کولی چې خپلې خرچې پوره کړي. خو داسې د وظیفو پروګرام د غریبو زده کوونکو سره ډېره مرسته کولی شي. مولانا هاشم خان وایي دوی به د سکالرشپ قبلولو یا نه قبلولو په سر د وفاق المدارس د مشرانو سره رابطه کوي، نو د هغې وروستو به پریکړه کوي چې زده کوونکي دغه حکومتي سکالرشپ واخلي او که نه.
نو موږ ته دا ویلي شوي دي څومره چې موږ په اجلاسونو کې شرکت د هغوی کړی دی چې داسې څه قسم خبره حکومت تاسو ته د مدرسو ته ضروري څه بل ضروري څه داسې بعضې کاغذي کاروایي تاسو نه غواړي د دې په باره کې به تاسو موږ سره رابطه کوئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2019 کې د صوبې جامع جوماتونو امامانو ته د میاشتې معاشونو د ورکولو فیصله کړې وه. حکومت ویلیو دا ګامې ځکه اخیستی چې په صوبه کې امامان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د دغې پریکړې هم ځینې امامانو مخالفت کړی و. له دې وړاندې صوبۍ حکومت په کال 2014 کې د نوخار ضلع د لوی دینی مدرسې دارالعلوم حقانی لپاره 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي وې چې په نړیواله کچه ورباندې نیوکې وشوې. حقانی هغه مدرسه ده چې د حقانی ډلې او د افغان طالبانو د وسلوالو د فکري روزنې مرکز بلل کیږي. د مطبوعاتو تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې د رجسټرډ دینی مدرسو شمیر 3000 او نږدې 9000 مدرسې غیر رجسټرډ وې. څېړونکي او خبریال شرزا شاوی دینی مدرسو ته پیسو ورکولو مخالفت نه کوي، خو بلخوا پوهنتونونه او نورې تعلیمي ادارې په خیبر پښتونخوا کې د مالي مشکلاتو سره مخ دي. دغه تعلیمي ادارې چې تر څه حده روشن فکري خوري، خو په عامه توګه کتل کیږي چې په دینی مدرسو کې مذهبي سخت درزي خورول کیږي او ښکاري چې دا د ریاست د پالیسۍ لاندې کیږي.
تر اوسه پورې مونږ کتل دي له بده مرغه چې دینی مدرسې په هر ځای کې شته، یوازې په پاکستان کې نه دي، په مصر کې شته، الازهر پوهنتون زه تاسو ته خولې شم، دغه شان په هر ځای کې شته، خو خصوصا د پاکستان او د افغانستان او د پښتنو د سیمو مدرسې چې مونږ ګورو نه هغه په هغه معیار باندې پوره نه خيږي. هغه ما تاسو ته وایي چې د یو مخصوص ذهنیت د پیداوار فکټرې ته جوړ شوی دی او هغه ډېر خطرناک دی د دې معاشرې لپاره او د دې سیمې لپاره.
سیرونکی وای په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې جنگیدونکو جنگلي زیاتره هغه دي چې په پاکستان یا افغانستان کې د دینی مدرسو نه پاره شوې دي. خو په پاکستان کې د دینی مدرسو علما وای د دوی مقصد د کونکو ته دینی علم ورکول دي، نه چې د افغان طالبانو یا بل کوم وسلواله ډله کې د ګډون ترغیب ورکول دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د لوی خبر پښتونخوا په دویمه برخه کې زر سرلا خان هر کله وایم. د موسمي بدلون یا ماحولیاتي بدلون یا اقليمي بدلون دا څه شي دی؟ په دې خبرونه کې به تاسو د دې خبر شي بیا د دې اثرات سوي په وچکالي راولي، سیلابونه راولي، موسم سختي، ګرمۍ، دلته د خوراک کمی راځي. دا یوازې د پاکستان مسله نه ده، په دنیا کې چې هر یو مشر کده هغه د امریکای صدر جو بایدن ول نه دی هغه کل تقریر کوي، نو خامخا دې طرف ته اشاره اشاره کوي چې کلایمټ چینج کاغه د چاینا وی کده روس وی او کده سي د ګلاسکو سمټ چې کله د یو درشم اکتوبر نه تر 11 نومبر پورې په سکاتلند کې وشو پدغه کې هم دا خبره د ټولو نو چې په دې اړه باندې بعد څنګه اقليمي بدلون یا د موسمي بدلون مخه څنګه ونیول شي په دې کې چې کوم زیات تر سی او 2 یا هغه سيزونه چې کوم کلین انرژي ده هغه طرف ته څنګه واغوختل شي او هغه انرژي چې هغه د کوئلې نه پیدا کیږي یا نور هغه ذرایع چې هغه انډستریانه چې پاګې کوئلې استعماليږي یا نور داسې کې سونه د دې مخنیوي څنګه وکړي شي د دغه سی او کوم اجلاس د مخ کې سی او پی 26 یو ان سمټ نه مخ کې چین هم اعلان کړی چې دیبه په پبلک فاینانسینګ کې د کول پاور چې کوم منسوبې دي هغه ته بدوي دومره پیسې بیا نور کوي چې کوم ورسیز دي بار ملکونو کې نو بیا د پاکستان د پاکستان د انګلیش اخبار ډان هم په خپل ادارې کې بیا د لیکلي و چې په پاکستان کې چې کوم دغه د کول منسوبې دي دغه نه بجلی پیدا کیږي یا د کولې نه دغه په اړه باندې هم د پاکستان حکومت ته سوچ کول پکار دي او د چین سره په دې باندې نوې معاهده هم کول شي چې رینیوبل انرژي یا کلین گرین انرژي باندې ورسره هم خبرې کېدل شي په دې اړه باندې به زموږ سره رپورت هم وي زموږ سره به ملمانه هم را سره کیږي د ګلاسکو چې کوم دغه غونډه شو په دغه کې سوې ناګانې شو د نړۍ د نړۍ مشران په دې اړه باندې کم نظر لري خو د وچکالۍ نیغ په نیغه چې کوم اثرات دي هغه به تاسو ته هم دروخیو زموږ سره د بلوچستان څخه د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شرانی سره موجود دغه ترکلې وي ستړي مشه په خیر علي حفیظ الله ستوري شرانی سره د موسمی بدلون یا د اقلیمی بدلون یا د ماحولیاتی بدلون په اړه باندې ویل کیږي چې دا وچکالی راولي باران نشټواله راشي یا سیلابونه راشي یا طوفانونه راشي په بلوچستان کې زیاتره چې کلم تاسو تحقیق کوي څوک په ګوګل کې سرچ کوي یا هر څنډه د بلوچستان نوم په پاکستان کې په اوله پیړۍ کې راځي دغه تل هم وچکالی زیاته ده او د دې ویل کیږي چې دا د موسمی بدلون لوجدي کده بلوچستان د وچکالۍ په اړه باندې او د دې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې د دغه اثراتو په اړه راته وایل
ډیره مننه نسول خان صاحب لکه څنګه تاسو د دیوا کتون کو ریدونکو ته ول د اقلیمی بدلون بنیادی نقشې یا نشانی څه دي پوهان وایي چې دغه هغه بدلون دی په موسم کې چې چیرې چې زیات اوبه وي بارانونه به کېده ښه موسمونه به خلک به خوشاله وو اوس چې بدلون راغلی دی په هغه ځای کې به دا هر څه ختم وي هلته به وچکالی وي هلته به خلک د اوبو له ستونزو سره مخ وي او کومو ځایونو کې چې به ډېرې داسې ډېر ځایونو چې هلته به موسمونه هغه بارانونه نه وو یاداو هلته اوس بیا بارانونه کېږي واورې سوي دي ژلۍ کېږي یعنی بیخی سره بدل سوی دی دا خو اقلیمی بدلون دی او د دې تر ټولو لکه څنګه تاسو په سیمه کې د نورو ځانو تر څنګ بلوچستان زیات اغیزمن سوی دی په بلوچستان کې بیا تر ټولو زیات پښتني سیمه دی هغه زیات اغیزمن سوی دی ځکه چې د پښتني سیمو دلته د هغوی د ژوند دارومدار یا روزګار چې دی هغه له زراعت سره تړلی دی له باغونو سره تړلی دی له مالدارۍ سره تړلی دی له میژو پسونو سره تړلی دی خو هغه له اقلیمی بدلون سره مخامخ یعنی خپنیغه چې دی تر ټولو زیات اثر پر دغه پښتني سیمو سوی دی ولې چې دلته شنګشتیا ګیاوی یا د څر ځایونو چې چیرې چې واښه کیږي هغه وچسوي دی لمر زیات سوی ګرمي زیات سوی کده دی وخت دا وخت د نومبر میاشت په نومبر کې په کوټه کې او یا هم په شمالي بلوچستان کې چیرې پښتني سیمې دي هلته ډیر زیات وخت یخ وي بارانونه وي خو تر اوسه پورې د نومبر میاشت نیمه تیر سوی ده لا هم بارانونه نه دي سوی موسم ډیر زیات خشک دی یخ خوستا ناجوړی ستا ټوخی ستا تبي ستا خو بارانون او دانه دي سوی پوهان وایي چې دا هم د اقلیمی بدلون هغه بنیادی نقش دی او هغه اقلیمی بدلون دی او دلته بیا تر ټولو زیات لکه څنګه چې ما اول وویل د خلکو باغونه وچسوي دي د خلکو ونې وچسوي دي پښین کلا عبدالله کلا سیف الله کوټه کوټه ته نږدې سیمې مستونګ په دې کې خلکو زرغونه باغونه شنه باغونه چې هغه په کرولاو روپو د هغوی به قیمت وو او د لکاو روپو به هر کال فصل میوې جنې اخیستې د هغو پرې کولو ته اړسوي دي ولې چې ونې وچې سپې اوبه چې کمی وی هغه وچې سپې د غوله واجې چې د دوی کم باغونه هغه وڅه خلکو هغه باغونه اوس پرې کړی دی. ډیرای خلک اوس جدید چې کم فارمینګ دی یا کم زراعت دی هغه لوري ته ځي، په کې د بادرنګو فارمونه دی او داسې نور فارمونه دی یا د ګلونو فارمونه دی، خلک هغوی لګولو ته اوس اړ شوي دي.
دی په رپورت کې مخکې هم دا ویلي و چې د 1,00,000 نه زیات چې کوم کورنۍ دی به اغیزمنې شي، چې کوم مهاجرت کېږي یا کډوالي کېږي نو هغه د دې اقلیمي بدلون نه به هم په بلوچستان کې زیات شي. نو د دغه په اړه باندې تاسو څه وینئ یا محکمه څه وایي؟
همداسې دا د خو د پوهانو په خبره چې کوم پوهان دي موږ په دې باندې ریپورت کړی دي، په هغه کې دوی موږ ته دا وایي چې تر ټولو زیاته دا وخت چې دا هغه د زیات آبادی ښار چې له اقلیمي بدلون څخه او د اوبو له نشتوالي سره مخ دی هغه کوټه ښار دی. کوټه د بلوچستان ایالتي مرکز دی. په دې کې شاوخوا 3.5 لکه چې د مردم شماري دغې مطابق خلک آبادی لري، خو تر دې زیاته چې کوم د کوټي خلک دی یا حکومت یې غوا چې تر 40 لکه دا وخت زیاته آبادی په کوټه کې شتون لري. د هغوی تر ټولو لوی مسله دا وخت دا چې هلته اوبه چې دی هغه نسته، بل خصوص د چلو اوبه او چې کومې پمځکه کې لاندې اوبه دي هغه ډېر زیات راځتل شوی دي. د پوهانو په خبره چې بارانونو خوستنه ډیمونه خالی دي، خو چې د ځکه پښکم کې کومې اوبه دي هغه دا اوس چې کم خلک کم نسل په کوټه کې اوبه چشي دا د دوی د روانو درو کلونو چې کم در روان درې کم نسلونه دي د هغوی اوبه مرخص چشو چې درې نسل به بعد کې کومې اوبه چشل کېدلې په کوټه کې اوس هغه اوبه استعمالېږي. د کوټې اوبه پمځکه کې دا وخت 1,500 کوټه ته لاندې تللې دي. په نورو پښتني سیمو کې هم د اوبو لیول چې دی هغه لاندې تللې دي، خو په ټوټو زیاته چې دی هغه کوټه شهر متاثر دی، ځکه خو هان وای چې د 1,00,000 څخه زیاته چې کوم آبادی ده هغه به یو کوټه شهر چې کوم دی هغه به مکمله لدی څخه د اوبو د نشټوالي لواجې ځخه لږدېدو ته کډوالۍ ته مجبور کیږي. او هم دغه سی په نور پښتنې سمو کې په لکونو خلک چې دی غل خپل کلو لسمو څخه ل یو ځای ځخه بل ځای ته په هجرت یا په مسافرت کولو ته اړ کیږي د اوبو د نشټوالي لواجې.
صحیح. او حفیظ الله ستوري شرانی صاحب، په دې اړه باندې خو مختلف ادارې چې بیا رپورټونه ورکوي یا په څوک تحقیقاتي مخکې رپورټ راشي، خو په دې اړه باندې حکومت داسې څه ګامونه اخلي یا هغې داسې منسټران چې کوم دي په دې اړه باندې څه خبرې کوي چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي؟ ځکه چې د گوادر کې هم د اوبو کمی دی او که داسې په نور بلوچستان کې بیا د کوټه خبره هم تاسو وکړله، نو د مخنیوي دپاره دوی څه کوي چې د موسمیاتي یا د اقلیمي بدلون مخه نیولو دپاره دوی څه ګامونه واخلي؟
شاوخوا زما په لس کاله جرنالیزم کې چې زه د صحافت په میدان کې ما د بلوچستان حکومتي سکم چارواکي دي، هغوی خو د کیمرې مخته یا آن د ریکارډ یا هغه سیاسي بیان چې وي هغه خو یقینا دا دی تر اوسه پورې د دوی آن د ریکارډ چې دوی دا خبره کوي چې موږ هلې ځلې کوو، موږ د دې مسله حل کوو، موږ دا مسله ستونزه چې کومه ده دا ختموو، خو چې بیا هسې موږ ورسره خبرې کوو نو دوی راته وایي چې یوازې کوټه نه ده، یوازې زموږ ښار نه دی، یوازې بلوچستان نه دی، په ټوله نړۍ کې په ټوله خطه کې په ټوله سیمه کې چې دی اقلیمي بدلون دی د هغې اثر دی، خو دغه سیمه زیات اغیزمنه کړې ده. خو موږ بیا ورته چې څه کول په کار دي تاسو خواسه چې موږ دا کار کوو، هو موږ کوو باران نسته، ډیم خو ما جوړ کړی دی، باران نسته، چې باران نسته ډیم نه ډکېږي اوبه به څنګه راځي؟ نو دغه ترګړ دوه غټه مسله ده. حکومت خو په ظاهره یا د کیمرې مخته یا رسنۍ ته دغه خبرې هم کوي، داوی هم کوي، خو داسې جامع پلان تر اوسه پورې له حکومت سره نسته. یوازې د کوټې چې کومه د اوبو مسله ده هغه تر اوسه پورې حکومت دا تیرو درو حکومتونو خو زموږ تر مخ دا وعده وغه کړې دي چې موږ سل چک ډیمونه کوټې ساته نږدې جوړو، د دې ترڅنګ جوړ کړی دی په ډیرای شمیر کې ډیمونه جوړ کړی دی، د دې ترڅنګ څلور شاوخوا غټ ډیمونه دي هغه هم جوړ شوی دی. په آخري هغه کې دی خو تر اوسه پورې هغه اوبه نه دی ورغلی او کټه شاته اوبه نه دی ورکړي. نو دغه یو ستونزه ده، حکومتي بیانونه پر خپل ځای د دوی حکومتي موقف پر خپل ځای، خو داسې جامع پلان یوازې دا د حکومت بلوچستان د وس خبره نه ده. تر کومه حال چې موږ دغه شی ریپورت کوو دا پر د ملک پر سطح یا په مرکزي سطح د دې حل لپاره یو جامع پلان جوړ شي، ممکنه ده چې دا ستونزه حل شي، کنه دا په اسانه نه ده، خاص کر د کوټې د شهر د اوبوغه. البته د نور بلوچستان د اقلیمي بدلون لپاره خالي دغه حکومت وخت نه وخت کوي چې کله د بجلی په بیلونو کې سبسډي ورکوي، په هغه کې بیلونه کم کې و زمیندارانو ته یا د باغو مالکانو ته، یا هم کله نور په کجونه خصوصي اعلان کې د دې علاوه نور څه نه کوي.
ډیر زیاته مننه حفیظ الله ستوري شرانی صاحب معلومات شریکولو.
مننه.
د دیوکتونکو او اوریدونکو څنګه چې تاسو اوریدل د کوټه کې د غشند پښتون میشتو سیمو کې بلوچستان کې د اثرات دي دایوازي په پاکستان کې د پټور نړۍ کې د خو نړۍ د لپاره اقدامونه اخلي. د امریکای صدر جو بایدن د نومبر په 2مه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په حق کانفرنس ته د نوي جمن اعلان کړي. صدر په دې لړکی په روس او چینی مشرانو د خپل کردار د نلو بولو په اړه نیوکی هم کړي. د وی پر رپورٹ کې نور تفصیل درته سمینا احسن وړاندې کوي.
د زنګلاتو د وهلو مخنیول او 2013 کال پورې په نړۍ کې د 200 میلیون اکړه زنګلاتو بیا رغول د ملګری ملتونو د ماحولیاتي بدلون د کانفرنس یو ژمنه وه. دغه کانفرنس کې د نړۍ د سلو نه زیاتو مشرانو برخه واغسته او د اولسي او شخصي فاندینګ په مت کې د 10 بلیون ډالر پورې ژمنه هم وکړه.
Assumimos o compromisso de eliminar
Munter 2013 pore de jangalato pa ghair qanuni toga da wahalo khatime tajmaniyo za patol mulkuno ghakom che da jangalato difa de ukri
da nadai shal maldara mulkuna ya G20 da nadai da atya fisada zahar jange suno da ikhraj zimawardi khusainstan anway gharib mulkuna pa khasatoga afrika da mahuliyati badlun da lasa tartolo ziyata zapalai shwi. په 2009 کې مالدارا ملکونو د ماحولیاتي بدلون مخنیوي لپاره د شاته پاتې ملکونو سره هر کال د 10 بلیون ډالرو ورکولو ژمنه هم کړې وه. خو دغه هدف وس 2030 پورې وغځول شو. د نړۍ د میتین ګیس د اخراج کمولو په لړ کې نړیوالو د 2030 پورې دغه اخراج 10% پورې د راکمولو ژمنه هم وکړه چې د دغه ژمنې پر شا د امریکا او یورپی یونین لاس دی.
د میتین ګیس اخراج کمول به د نړۍ د تودوخې درجه کمولو لپاره د مونږه تر ټولو موثر ګام وي.
د امریکا صدر جو بایدن هم د زنګلاتو د وهلو او میتین ګیس اخراج کمولو په لړ کې په امریکا کې دننه د یو شمیر ګامونو اعلان وکړو او ورسره په چین او روس د خپل کردار د نه لوبولو باندې نیوکه هم وکړي.
دا حقیقت ته چې چین ځان په ټولو د نړۍ د مشر په حیثیت منل غواړي او بیا د ماحولیاتو پاړه د نړۍ تر ټولو لوی غونډې په موقع نه حاضرېږي، تاسو داسې څنګه کولای شئ؟ او هم دغه تګلارې د روس او د پوتن هم ده.
خو چین او روس دغه تورونه رد کړه او وی ویل غربي صنعتي ملکونو ته د زیاتو اقداماتو ضرورت دی، ځکه چې هم دوی په هوا کې د موجوده د زهرجنو ګیسونو د پاره تر ټولو زیات سیموار دي. دواړه ملکونه 2018 پورې د ګیسونو د اخراج تر صفر پورې د راوستلو هدف هم لري چې په دې لړ کې عالمی هدف تر 2050 پورې دی. خو دواړه د ځنګلاتو د وهلو د مخنیوي هدف ته ژمن دي.
مونږ د ځنګلاتو د تحفظ د پاره تر ټولو بهتر ګامونه اخیستي دي. مونږ د ځنګلاتو د انتظام او په غیر قانوني ډول د ونو د وهلو او د ځنګلاتو د اورونو د مخنیوي طریقه بهتر کړی ده. مونږ د ځنګلاتو د پارزمکه او مالی وسایل زیات کړی دي.
ماحولیاتي فعالینو د دیشمنو هرکلی کړي خو بیا هم په شک کې دي.
د دیشمنو تر ټولو لوی مسله دا ده چې هیڅ احتساب یې نه کیږي. په 2014 کې هم په نیویارک ډیکلریشن کې حکومتونو دغه شان ژمنې کړې وې خو هیڅ نتیجه یې را نه وته.
د سی او پی شپږشته مذاکرات کونکي با تر 12 نومبر پورې خبرې اترې جاری ساتي. خو په کویلې باندې د انحصار معاملات چې تر ټولو غټ وړاندیز وو په هغې هیڅ پرمختګ ونه شو. تیره هفته د G20 په غونډه کې د نړۍ شلو غټو اقتصادي ملکونو مشران په دې په رضا کېدو کې کامیاب نه شو چې د توانایي دغه تر ټولو زیانمنه ذریعه په کومه طریقه ختم کړي چې تر ټولو زیات 80% د زهرجن ګیسونو د اخراج ذمه وار دی. سمینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وایس آف امریکا دیوا دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د پیښور پوهنتون د ماحولیات سانګې استاد اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر آصف خان صاحب موږ سره موجود دی. ترکلی وایو ستړی مشه په خیر علی ډاکټر آصف خان صاحب.
ډیره مننه. شکریہ جی.
ډاکټر آصف خان صاحب، د میتھین په اړه باندې په دې رپورټ کې هم ویل شو مخکې چې دا اخراج کیږي ګلوبل وارمنګ یا د نړۍ تودخ چې کم دی، بیا اقلیمی بدلون یا موسمی بدلون یا ماحولیاتي بدلون چې کم دی، داغه د وچکالۍ د موسم د سختوالي د دې وجه جوړیږي. خو سو وجوهات د میتین ګیس ته کم ځنه پیدا کیږي د کم کم سیزونه دی چې هغه د نړۍ تودخته یا ګلوبل وارمنګ ته د توقعیت ورکوي یا دا پیدا کوي او د دې سره موسمی بدلون راځي.
جی ډیر شکریہ. تاسو وګورئ د میتین ګیس چې کوم دی نو دا دراصل یو گرین هاوس ګیس دی. یعنی مطلب دا دی چې موږ فضا کې داسې ګیسونه دي چې هغه ګرمایش یا تپش جذب کوي. نو د میتین ګیس دا یو خصوصیت دی چې هغه په هوا کې یا فضا کې حدت یا حرارت هغه جذب کوي. اوس اې دې چې کوم ذرای دي یو خو دا قدرتي ګیس چې کوم دی دا میتین ګیس دی. نو دا کوم فاسل فیولز دی تاسو ته پته دي درې قسمه دي، کوئله ده، اویل دی، تیل چې موږ ورته ویو، او یو میتین ګیس دی. نو چې کله دا ګیس موږ سوزو یا دا لیک شي نو هغه هوا یا فضا ته لاړ شي. نو دین علاوه اې دې نور قدرتي زرایم دي، مثلا موږ چې کوم کارونده ده هغې نه هم دا میتین ګیس خوریږي هوا ته ځي، او چې کوم موږ دا مال مویشي دي نو هغې ډایجسټیو سیستم نه هم میتین ګیس خارج کیږي. بیا که موږ وګورو موږ په نړۍ کې چې کوم د شمال طرف ته کوم علاقې دي نو هغه ډېرې یخې علاقې دي، هغې ته موږ پرما فراست وایو. دې مطلب دا دی چې هغه ځمکه چې کوم ده نو هغه د یخ د وجې هغه منجمد شوی وي. نو چې کله اوس په نړۍ کې عالمی ګرمایش روان دی، ګلوبل وارمنګ چې موږ ورته وایو، نو هغې سره په دې شمالي علاقو کې دا درجه حرارت ورو زیاتیږي. نو دا چې کوم میتین ګیس هلته د زرګو کالونه هلته جمع پروت دی هغه اوس رو رو هغې اخراج هلته نه کیږي. او ساینسدانان دا وایي چې ممکن دا ده چې دې ته یو یعنی دومره میتین موږ د فضا ته ریلیز شي چې هغه برس شي، یعنی ډېر مقدار کې هغه ریلیز شي، هغې سره د نړۍ درجه حرارت یو ډیګري سینټي ګریډ هغه زیاتېدی شي ډېر زر.
صحیح.
نو دا خو دې زرای شو. جی اوس که تاسو وګورئ د میتین چې کوم کانسنټریشن دی په فضا کې هغه د کاربن ډای اکسایډ ګیس په مقابل کې ډیر کم دی، خو بل طرف ته د میتین ګیس چې کوم د حرارت جذب کولو چې کوم پوتنسی د هغه ډیر زیات، هغه د کاربن ډای اکسایډ ګیس په مقابل کې تقریبا 15 ګونه زیات دی.
څنګه چې کوس یو کاسته واغه د چترال په غرونو کې اوسېږي یا د وزیرستان په دغه یخو سیمو کې اوسېږي، او هغه ته به مونږ د څنګه خبره کوو چې موسمیاتي بدلون یا اقلیمی بدلون چې کم دی یا د نړۍ د تودخ چې کم دی دا خطرناک دی، دا ستاسو په ژوند باندې اغیز راوستلی شي یا دا سیز ګرانول شي. نو دا څنګه د دې اثرات به عام انسان ته یا د پښتنو سیمو ته یا په دې ژوند باندې به دا څنګه پریوزي؟
جی بالکل. اصل کې تاسو ګورئ پاکستان په هغه د نړۍ ټاپ 10 ملکونو کې شامل دي چې په کوم باندې د آب هوایي تبدیلی اثرات ټول کې زیات دي. اوس دا آب هوایي تبدیلی اثرات موږ په مختلف شکلونو کې ګورو. تاسو د چترال ذکر وکړو نو هلته چترال کې چې کوم موږ ګلیشیرز دي هغه ولې کېږي لګیا دي، ځکه چې د نړۍ درجه حرارت هغه زیاتیږي او ادې ته موږ ګلوبل وارمنګ وایو. نو اوس چې کوم هغه ګلیشیرز دي نو هغه ولې کېږي لګیا دي، او بیا کله کله داسې وشي چې دا ګلیشیرز چې کوم هلته دا اوبه دي هغه راماتې شي، نو دې سره دا سیلاب اچانک راشي او هغې سره ډېر کلي تباه شي، کورونه تباه شي، او کرونده ورسره ټول خراب شي، د خلکو ژوند چې کوم دی هغې کې د ځای کېدلو خطره وي. نو دا یو ډیر غټ اثر دی چې هغه موږ د پاکستان په شمالي علاقو کې ګورو، خاص کر چترال تاسو ذکر وکړو، بلکوهستان دی، نور گلگت علاقې دي. نو د هغه خلک هغه چونکې دې اثرات ګوري او هغه سره متاثر کیږي، نو دې لپاره دا مهمه ده چې هغه دینه خبر شي چې دا اصل کې د آب هوایي تبدیلی اثرات دي. بیا داسې د خیبر پختونخوا د پاکستان نور علاقو کې نور مختلف قسم اثرات کې دي شي، مثلا په جنوبي اضلاع کې وچکالی وي، نو د آب هوایي تبدیلی د وجې بارانونه بې وخته کیږي یا ډوکیږي نه، نو هغې د وجې وچکالی کې اضافه کیږي. نو دا داسې اثرات دي چې هغه په مختلف علاقو کې مختلف شکلونو کې موږ ګورو.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو په خپل یو خبر وکړل چې د کوئلې یا د ګیس یا دغه استعمال چې کم دی، د پاکستان کې د کوئلې استعمال د په فکټرانو کې کیږي یا د دین چې کم بجلی پیدا کیږي، نو چین چې کم دی نو هغه د CO26 د مخکې دا ژمنه وکړه چې موږ به په پبلک سیکټرو کې دغه پیسې چې بار کم دی بار نړۍ کې به موږ د کوئلې د چې کم بجلی جوړیږي یا پاور جوړیږي هغه ته پیسې نه ورکو. په پاکستان کې خو هم داسې منصوبې روانې دي د چین په پیسو باندې، د دې په اړه باندې داسې هغه انوایرمنټلست چې کم دی هغه دا سوچ کړی دی چې دا پاکستان په دې تودخ کې یا د موسم امنیتی بدون کې چې پاکستان ورسره مخ ته دا به نور څومره مشکلات راوړي.
او جی بالکل، تاسو څنګه خبر وکړه دا اصل کې سب پروجیکټس د سی پیک انډر د سی دی چې هغه د کوئلې په ذریعه هغه امپلیمنت کیږي لګیا دي، خاص کر موږ بجلی چکم دا نو هغه یو هو تاسو ته پته ده چې دمونه دي موږ سره د اوبو دین علاوه د کوئلې سوزولو نه هم موږ بجلی پیدا کوو، او حکومت دا اعلان کړی دی چې اوس به موږ نور داسې پاور پلانټس نه لګو چې هغه کې نور کوئلې استعمالیږي. نو دا یو ډېر غټ پلیج دی، یو کمیټمنټ دی د حکومت طرف نه. د میتین ګیس چې کوم تاسو خبر وکړه دا اصل کې دې ته ګلوبل میتین پلیج وایي، یعنی دا سی او پی یعنی کاپ 26 چې کوم ته موږ کانفرنس آف دا پارټیز شپږویشتم وایو، دا دراصل د کلائمیٹ چینج کانفرنس بھی عالمی کانفرنس په دې کې د نړۍ تقریبا 200 ملکونه شمولیت کوي او د حکومت نمائندې هغه کې شاملېږي. نو اوس چې کوم په ګلاسګو کې په سکاټلند کې چې کله دا غونډه ختم شوه، دا میټینګ ختم شو، نو هغه کې دوه درې قسمه خبرې وړاندې شوې دي. یو خدای دا چې څنګه تاسو په خپل رپورٹ کې وایي چې کال 2023 پرې به مونږه تقریبا 10% د میتین ګیس استعمال کمو، او دا یو غټ کمیټمنټ دی د نړۍ سل ملکونو نه زیات دا کمیټمنټ کړی دی. بل چې کوم دی هغه کې دا خبره شوې ده چې لانګ ټرم د پر هم مونږه د میتین چې کوم اخراج دی هغه کمو. خو اما چې کوم ابزرویشنز دی هغه د دې غونډې په نتیجه کې چې کوم طریقې افته ممالک دي نو هغه خپل دراصل د تیلو ډیر زیات استعمال کی لګیا دي، نو په دې میټینګ کې دا خبر وړاندې نشو چې دا ملکونه دا وعده وکړي چې موږ به دا تیل استعمال کمو. او بل طرف ته د کوئلې منی ټول فوکس وو، ځکه چې تاسو د چین مثال ورکو، چین هم دا کمیټمنټ کړی دی چې موږ به چین نه بهر نور د کوئلې پلانټونه نه لګو. نو د کی بیا د بالکل آخري ورځ باندې په دې غونډه کې چین او انډیا هغه په دې باندې اعتراض وکړو چې دا د کوئلې چې کوم ختمولو تاسو خبره کړې ده دې سره موږ متفق کیږو نه، بلکې تاسو په دې ډاکومنټ کې دا ولیکئ چې موږ به د کوئلې استعمال کمو. نو هغه د وجه بیا د اګریمنټ چې کوم دی هغه ساين شو ټول ملکونو په هغه باندې دستخط وکړو.
صحیح. او د ډیوا کتون کوریدن کو څنګه چې ډاکټر صاحب د ګلیشیرز خبره وکړه، هغه واوره چې هغه ولی شي د غرونو نخکتره مخکته شي د غرونو په لمنو کې بیا پرتوی د غینو وب پیدا کیږي، سندونه تیر راوځي او دغه د ګرمۍ موسم پورې وي دغه روس ته هم پاتې کیږي. نو په دې اړه باندې به زموږ سره هم بن مرازی فهد بنگش صاحب دی چې څوک د یو ان ڈی پی صوبائی کوارډینیټر دی په دې اړه باندې کار کوي، هغه به سم خبرونه کوي. راځي ډاکټر صاحب را سره هم خو وړه شانتي د ما اخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو. ها چې څنګه فهد صاحب خو له زموږ سره رابطه کوي ورسره کوو، هغه په سفر کې چې څنګه مور سره رابطه وشینو خامہ خبر سره په دې دغه کې راشي، خو وړه شانتي د ما اخلو بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي.
لکنک تیدو وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د نړیوالې تودوخې له امله پاکستان کې اوبه کمیدای شي او سیلابونه راتلی شي. په دې اړه باندې بیا د ګلاسکو سمیت چې کوم باغې اړه باندې هم خبرې مونږ وکړي، د وچکالۍ چې کوم اثرات دي پاغې اړه باندې هم مونږ خبرې وکړي. زموږ سره د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي څانګې استاد اسسټنټ پروفیسر ډاکټر آصف خان صاحب موجود دي. ډاکټر آصف خان صاحب، د جرمن واچ ډاګ یو رپورټ خپور کړی و په 2000 کې، ویل چې د 1900 او یو کم نه نوینه والا د 2013 پورې پاکستان د 3 اربنوال او د 3 ارب روپو پورې ډالر پورې د نقصان د 8 ارب ډالر پورې نقصان کړل. څنګه اقتصاد ته بیا د موسمي بدلون یا د اقلیمي بدلون نقصان رسی؟
جی دا بالکل، دا جرمن واچ هر کال دا ریپورت پبلش کړي او څنګه چې ما تاسو وړاندې د پاکستان ذکر وکړو چې دا د ټاپ 10 کنټریز کې شامل دي، نو دا رینکینګ هم در اصل د جرمن واچ ریپورت مونږ ته مخکې راځي. در حقیقت پاکستان د کال 2000 نه د 2000 پورې مسلسل ټاپ 10 کنټریز کې راځي په هغه ملکونو لیست کې چې کوم منی د آب هوایي تبدیلی یا د کلایمیټ چینج اثرات ټول کې زیات دي. نو تاسو کوم دا اقتصادي سوال کو، دا دراصل داسې ده تاسو وګورئ د آب هوایي تبدیلی چې کوم اثرات دي، منفي اثرات، نو هغه مختلف سیکټرز منی هغه موږ ګورو. اوس تاسو که د کاروندې مثال والی، نو چې کله په داسې ټایم کې بارانونه زیات شي چې کله موږ خپل د فصلونه کټ کړي وي، نو هغه وخت موږ فصلونه ته ډېر نقصان ورسی، ډېر تیز باران وشي او هغه چې کوم دانې دي هغه پریوزي، فصلونه تباه شي، نو دا خو اګریکلچرل لاسز دي، دې اکنامیک کلکولیشن هم تاسو کولی شئ. خو بل طرف ته دې هغه فوډ سکیورټی چې کوم پرابلم دی هغه هم دې سره جوړی دی شي. اوس دویم چې کوم اثر دی په کاروندې باندې د آب هوایي تبدیلی اثرات، هغه د درجه حرارت دی. خاص کر چې کله موږ ګورو دی آب هوایي تبدیلی د وجې درجه حرارت چې کله زیات شي، او خاص کر په اگست سټیج باندې چې کله دا دانی پخیږي لګیا وی، نو دې سره د دانو یو خو سایز کم شي او بل چې کوم پکې نیوټریشن وی اغم کم شي، نو موږ چې کوم پروډکټیویټی د ییلډ د کاروندې نه هغه ډېره متاثر کیږي لګیا ده. نو که تاسو وګورئ د آب هوایي تبدیلی اثرات په کاروندې باندې هغه مختلف طریقې سره کېدی شي، بیا چې کله سیلابونه راشي دغه سي نو هغه فصلونه تباه کی. بل چې کوم سیکټر دی هغه موږ د توانۍ سیکټر دی، موږ چې کوم د توانۍ انفراسټرکچر دی چې کوم دا ستنې دي او چې کوم دا ٹرانسمیشن لائنز دی، نو هغه ډېر ولنربل دي. تاسو وګورئ دې کال په پېښور کې او خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې ډېر تیزې هواګانې پوره یو هفته پورې چلېدلې، نو هغه په نتیجه کې دا ستنې راپریوتې او دا تارونه چې کوم دي هغه ډیمیج شو، نو دې سره هم ډېر غټ اکنامیک لاس کیږي، نه صرف د انفراسټرکچر بلکې کوم علاقو ته چې بیا بجلی نه رسی نو هلته هم ډېر اقتصادي نقصان رسی. نو که تاسو وګورئ د آب هوایي تبدیلی اثرات چې کوم دي، نو هغه په مختلف سیکټرز باندې اغه اقتصادي مسائل اغه پیدا کولی شي.
ډاکټر صاحب، پاکستان کې که د بلوچستان نو اخلي د ګلګت بلتستان پورې وګوري، نو کوم داسې سیمي علاقې دي چې اغه موسمي بدلون ته یا ماحولیاتي بدلون ته یا د دې اثر به زیات وي؟
جی دراصل په خیبر پختونخوا کې موږ علاقې چې کوم دي اغه زیات تر اغه دی آب هوایي تبدیلی او د آب هوایي تبدیلی د وجې چې کوم موسمي بدلون دی نو اغه متاثر کیږي. مثلا تاسو که اوس د جنوبي ازلان شروع شي، نو دا اغه علاقې دي چې الته وچکالي یا خشکسالي چې موږ ورته وی اغه ډیره زیاته ده او کال په کال اغه زیاتیږي لګیا دي، ځکه چې الته درجه حرارت دی وجې چې کوم موږ اریډ سمي اریډ زونز دی اغه اریډ زونز کې بدلیږي، یعنی الته هغه دشت نورم زیاتیږي لګیا دي، نو دې سره کاروانده متاثر کیږي. او بیا موږ دا ګورو چې دې علاقو کې کوم خلک اوسي نو هغه مجبور شي چې هغه نور علاقو ته نقل مکانی کی او دې تم کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن ویو او په پاکستان کی پدی منی یو سٹیڈیم شوی دا غا دی گلاسگو غونډه کی هغه په شوی ما نو یو خو جنوبی ضلع کې دا مسائل او بل دا او بوج کوم واټر ټیبل دی الته هغه خطر روان دی نو دا اوس موږ چې کوم واټر سکیورسټی پرابلم دا یعنی او به کمیږي لګیا دی په دسی علاقو کې ځکه چې باران کمیږي کتا سوګر ډېر غټ اثر چې کوم دی د آب هوای تبدیلی هغه دا دی چې بارانونه کې کمی راغله خاص کر په جنوبی ضلع کې بیا کتا سو دسی اوس رورو شمال طرف ته ځي نو دا سنٹرل علاقے راشی پیخور شو مردان چرسدا دا اس نسبتاً دا آب ہوائی تبدیلی اثرات دی وجہ کم متاثر دی خود دلتا یو غٹ مسئلہ چکم دا آغا دا ہیٹ ویوز دا یعنی پا اوڑی کی دیر زیاد پا گرمی کی شدت راشی او اس منگا دا گورو چی کال پا کال دا ہیٹ ویوز پا دی علاقوں کی زیادتی گی لگیا دی نو دا علاقے ہم کافی متاثر کی گی بیا چی تاسو دا سی شمال طرف ته لاړ شي څنګه چې کوم تاسو د سیلابونو ذکر وکړو دته موږ ګلوف یو نی گلیشیر لیک آوټ بس فلډز او د فهد بنگش سیب ذکر تاسو وکړو یو ان ڈی پی په دې باندې دویم پروجیکټ هغه شروع کړي بلکې شروع کړي دی اوس نو هغه علاقو کې
او ډاکټر سبو بخي تاسو خبر څنګه رااله نو فهد بنگش سیب موږ سره راغله دی فهد بنگش سیب تاسو د یو ان ڈی پی صوبایي کوارډینیټر دی ډیر زیاته مننه د وخت را کول ستړی مشه په خیر راغله گلوبل وارمنگ پختونخوا کی پاکستان کے گلیشیئرز باندھ کار کوي په دغه پروجیکټ په اړه باندې کراته وای او د موسمیاتی بدلون د وجنه د ګلوبل وارمنگ د وجنه د گلیشیئرز چې کم دي ته څومره زیات نقصان دي
تفصیل کے بیان کو متعلق کرنا ادھورا جنگلات و کٹئی دیا شعرا آبادی زیادہ شعرا اور ٹوریزم رجحان زیادہ شعر دیا پولوشن لیول پر پاکستان کے سکون ادھورا کلائمیٹ چینج کی کنٹریبیوشن دے دیٹ از بلو 1% ہو حکومت نے زیادہ متاثر ہے کہ نظر پاکستان ون نمبر بن ہے بین الاقوامی سطح بنے حوالے سرکاری مہم ڈیفورسٹیشن کی گئی اگر سارا سارا چکم آبادی چکم لحاظ کا اسپیشلی دا ٹوریزم دا مو پروموٹ کو ٹوریزم بنا چھن کے سرن دے کافی نقصانات تا بچ کرے شو کافی تا بائی کارن را بچ کرے شو
صحیح ڈاکٹر آصف صاحب څنګه چې د پخپلا افات صاحب هم خبره وکړه د ډیفارسټیشن یا د ځنګلاتو د کټای خبر راځي یا د واهلو خبره د ونو د واهلو خبر راځي ڈاکٹر آصف صاحب څنګه چې د پاکستان حکومت د بلین ټری سونامي دغه یو پروجیکټ چې په نړۍ والا ورته هم خبره پېښه ده نور داسې حکومت کم د سیګامونه اخلي چې د مخ ونیسي یا د دې پراتک کې څه کمواله راشي
جی بالکل تاسو د بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ذکر وکړو دراصل هغه نه پس دا خو خیبر پختونخوا کې وو بیا هغه نه پس قومي سطح باندې حکومت دا اعلان وکړو چې موږ به 10 بلین ٹری سونامی پروگرام شروع کوو هغه شروع شوی دی یعنی لس ارب ونه ونی بمنګ په ټول پاکستان کې لګو. نو دام یو ډېر غټ پروجیکټ دی اوس په دی ګلاسګو غونډه کې پاکستان منیسټری آف کلائمیټ چینج کوم دی اغي دا خپل پروجیکټ شو کیس کړی دی. او دا دراصل مونږ د دې نیچر بیس سولوشنز یعنی قدرت په ذریعه مونږ دا آب و هوایي تبدیلی اثرات چې کوم دی هغه کمول غواړو. نو دس یو بل پروجیکټ چې کوم دی هغه اوس پاکستان کې شروع کیږي هغه ته پاکستان ریچارج پروګرام وایي. یعنی دا کوم سیلابي اوبه چې د شمال نه راځي د ګلیشیرز نه او هغه بیا سینونو ته لاړ شي او بیا لاندې بحیر عرب کې شامل شي, نو د پاکستان کوشش دا دی چې دې کې څه اوبه هغه محفوظ کړي. او موږ په پاکستان کې څه داسې علاقې دي چې دلدلي علاقې دي, هلته اوبه لاړې شي او بیا هلته قدرتي طور باندې دا اوبه ځمکې لاندې لاړې شي او ګراوند واټر ته ورسي. نو دې سره چې کوم د ګراوند واټر ریچارج دی یعنی د ځمکې لاندې چې کومې اوبه دي هغې ته به ریچارج میلاو شي او داسې څه اوبه به هغه ځای کېدلو نه بچ شي. نو دا یو غټ پروجیکټ دی چې هغه د پاکستان حکومت ڈبلیو ڈبلیو ایف په شراکت سره هغه اوس امپلیمنٹ کوي. او تقریبا داسې یو میاشت مخکې پاکستان دوه بلین روپۍ چې کوم دي هغه د پروجیکټ ته مختص کړي دي او دا پروګرام دا پروجیکټ چې کوم دي انشاءالله ریزرو شروع کیږي او دې فائدې او بیا مونږه د اوبو چې کوم کمی روانه ده هغه رورو پورا کولو کې یعنی اوبه پورا کولو کې به انشاءالله هغه فائدې ملاوي.
صحیح فات بنگش سب څنګه چې تاسو خبر وکړه د ګلیشیرز په اړه باندې چې ګلیشیرز چې کوم دی نو هغه د 5000 نه سیوا ګلیشیرز موجود دي په دا کې د ګلیشیرز د ختمېدو بیا ډیفارستیشن د ونو د وهلو خبره چې کوم رااله د دې بیا نقصانات څومره دي چې دغه ګلیشیرز کول شو دغه د واورو د کنګل شوی زګونه کول شو نو څومره نقصانات به خلکو ته ورسي څومره خلک به غیزمن شي؟
یہ بھائی جی حوالہ اور کون 2011 کے پاکستان میٹ والا یہ پاکستان میٹ کی ٹیم موڈ اور یہ بل یعنی آرشی جو یہ مشترکہ سٹڈی شیئر چکن دی یو این ڈی پی کا ٹیم سپانسر کرو تو اگر کے دو چکن پر انٹری ہے چکن دفتر سدیش ملٹنگ روان دے پاکستان کے جو 2050 کو دے دو ہی چے مشکل چلے مجھے دمرا اوپاتے شیئر چی دے بات ڈاکٹر کوم پروجیکټ تاسو سره خبر اوسه ته دا د دې ځل په دې راځو چې لري دا په کار دی چې ټول پاکستان په لیول باندې دا راشي پرمخ شي دا د سټوریج په داسې ډول چې موږ یې ته نه اته موږ دا راځو او بلې شي چې دا د ون اف دم بیګست سورس اف واټ دی اکراس د پاکستان د پرزنت سرور په دې ډیپندنت دی تاسو نو چې نا ځاوی چې نه مټول په دې کې دی نو هغه په ورسره دا میشن ملټینګ جرمنی
ډیره زیاته مننه فات بنگش صاحب چې تاسو وخت را کړو خوشاله اوسئ. د ډاکټر اسسټنټ پروفیسر ډاکټر آصف خان صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې وخت را کړو. د ډیوا کتونکو مننه. د ډیوا کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل تو د خپدې باندې حکومت کار هم کوي خو د دې بدلون چې کم دي اثرات هغه یوازې په ټوله نړۍ په پاکستان او په پښتنو میشتو سیمو باندې هم ښکاره کیږي. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. د دې پسې به تاسو یو ګنټه وروسته خبري خبرونه اوري هغه به تاسو ته منځه شهید وړاندې کوي. ډیوا تاسو په فیسبوک باندې په ټویټر باندې په انسټاګرام په یوټیوب او په ټلګرام باندې هم فالو کولای شي کتلی شي د ملګرو سره شریکولای شي. تاسو کدا انسټاګرام ایپ ډاونلوډ کړئ کدا ټویټر او کدا ټلګرام په پدغه باندې بیا ډیوا فالو کړئ. که تاسو کوم اصل لري کوم پختن لري نو هغه تاسو موږ سره یا کوم سجیشنز لري نو هغه تاسو موږ ته فیسبوک پاڼه باندې پریښودل شي. د لوی خبر پختونخوا سره زه د خبرونې پروډوسر عدنان رشید او انجینران تاسو اجازه غواړم. خدای پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.